لاس په چشپی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاند سانګل رو په دې پروګرام کې دا مسله څرل شوې ده چې د ځوانانو جعلی شخصیت څرنګوي او په دې اړه به هم په دې پروګرام کې واوري چې ځوانان څرنګه د بهرنیو هیوادو سکالرشپونه ترلاسه کولای شي. د ازادي میلما پروګرام کې د غاښونو لوی متخصص ډاکټر سره شخیدلی وو، خو مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخه کړو خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایتالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی. د وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې د افغانانو پر مړینې چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د ژور خفګان د څرګندولو تر څنګ له خلکو غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادو ته په غیر قانوني او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. طالبانو همدارنګ د سره صلیب پر نړیوالې کمیټې او مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله د ورکو شویو افغانانو د جسدونو په موندلو او هم افغانستان ته پولیس کې مرسته وکړي. په عین حال کې په ایتالیا کې ژغورونکو ویلي چې تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 تنو مړي موندلې دي. چارواکو همدارنګه ویلي شاوخوا اتیا تنه ژغورل شوي او په لسګونو تنه تر اوسه ورک دي. ویل کېږي په دغه کښتۍ کې چې د ایتالیا په جنوب د مدیترانې په سمندرګي کې د شنبې پر ورځ ناوخته ډوبه شوې تقریبا تر 200 پورې کسان سپاره وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وایي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي د زده کړې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په روان 2023 میلادي کال کې 3 میلیونه یو لک کسانو ته لومړیتوب ورکړل شوی چې د زده کړې لپاره یې څه باندې 215 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. اوچا ویلي چې په کورنیو ټولګیو کې د زده کړې په دې بهیر کې نجونې هم شاملې دي. د یونان لاریسا شارت نشته تیر شپه د دوریل گاډو د ټکر لامل تر دې شو ډیر کسان وژل شوی او پولیسکونو نور ټپیان شوی دي. لاریسا شارت د پلاسمینې اتن شمال ته په 300 کیلومتر کې پروت دی. د یونان د اوروژنې د خدماتو ویاند واسیلیس واترا کوین گیاس ویل چې یو بارون کې ریل له یو مسافر وړون کې ریل گاډو سره ټکر شوی دی. په دې پیښه کې د 50 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی او د راپورونو له مخې د جنو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د یوناني رسنیو په باور دا ټکر د دې هیواد په تاریخ کې د اورګاډو تر ټولو بد ټکر دی. په پاکستان کې به محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو امر وکړ. عمران خان تورن شوی دی چې د واکمنۍ پر مهال دولتي سوغاتونه په پټه پلورلې دي. په اسلام آباد کې قاضي ظفر اقبال د سیشن بی پروسویل له عمران خان څخه څو ځله وغوښتل چې محکمې ته حاضر شي، خو د سر غړونه وکړه. نو اوس دا چانس هم له لاسه ورکړی دی چې په ضمانت خوشي شي. د عمران خان مدافع وکیل د 15 ورځو په مخه د محکمې د دې حکم د ځنډیدو غوښتنه وکړه او ویل چې عمران خان د دوو نورو قضایاو په ارتباط محکمې ته حاضر شوی و، خو قاضي دا درخواست رد کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې د ادارې مشر رافایل ګروسي پرون سه‌شنبه تایید کړه چې د دې ادارې په لټون کې د ایران تر د ترمځکې لاندې په فوردو اټومي تاسیساتو کې د نږدې 4 سلنه غني شوي یورانیمو ذرې موندلې دي. ګروسي وویل د موندل شویو خالصو غني شویو یورانیمو اندازه څه کم 4 سلنه ده. د یو اټوم بم د جوړولو لپاره 90% خالصو غني شویو یورانیمو ته اړتیا ده. دغه غنی شوی یورانیم د دې ادارې څارونکو په 13 جنوري میاشت کې په فوردو تاسیساتو کې موندلې وو. په دې سره داسې اندېښنې زیات شوې چې ایران شایي وکولای شي په لږ وخت کې له دغو یورانیمو څخه په استفادې اټوم بم جوړ کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سه‌شنبه هغه قانون توشیح کړ چې له امریکا سره په نیو سټارټ تړون کې د ماسکو غړیتوب ځنډوي. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه مکلف دي چې پر اټومي سروکو د سمبالو وسلو شمیر له 1550 او د قرویشتونکو بالستیک توغندیو شمیر له 200 زیات نه کړي. پوتین تیر اونۍ ملت ته په وینا کې اعلان وکړ چې غواړي په دغه تړون کې د روسیې غړیتوب ځنډوي. د روسیې د پارلمان یا دوما دواړو جرګو تیر اونۍ دغه قانوني مسوده تصویب کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې تاسو ته د ځانګړې مرکه خبره کړو د ځوانانو پروګرام
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هيله د ژوند به مو خوشاله تیریږي د دې ونی په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو لمړی به واوري چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جالي شخصیت ځان ته جوړ کړي د خبرونه په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري برعکس بیا داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دي کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کرکټره ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي البته جالی ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل پلانی مشهور کس زما ملګری دی پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي
پفلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا پفلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوس بعض خلکی دی ڈنڈی والا زڑے ډیر وڑکه زړه لري خو ډیر غاټه غاټه باټي ولي دا خو د سه دروغ ویل چې زه خپل عام قماندان یم محمد ریوال او اکمالات کوم او ټول کار ز خپل کوم دراله کې څنګه فلسکار و خپل اوس به له دروغ نه پیدا ویل خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل اوس هغه به چاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاری من ریوال په سمه توګه کولای نه سو نه پویږي اوسم باټي وې دا بعد خلکې چې دی عادت سوی
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي په هغه اندازه باندې نه وي ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي نو ځان خودنه کوي او باټې وهي یعنی دروغ هم وایي دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دي یو قسم ګپ غوندي ترې جوړ کړي ریش خان په وحي د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبانه یو قسم ریش خان دوی د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره تاریخ په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکاو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو حل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځزي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغه وضعیت ښکار دي او همدغه ټولنه کې ځان منلو لپاره دغه سینمایشي کارون ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هم هغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاره وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي سې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزې وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فولبرایت امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایت بورسونه ته چې د امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، په څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیاله اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ او تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر وي، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له شاه ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیویننګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړی پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماستر د پاره غتا اس نه دوه کاله تجربه غواړي. باز په برنامه دي شغه ایست تجربه نه غواړي. فرق کی خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یا اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم دسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي ژبه ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبه باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي نو ما ورته چې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ساقل دومره وکولای شئ چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي. خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي. خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي. مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي. په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدلې ډېر زده کړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي. نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. له بده مرغه زمونږ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه زه خپل هم شریکوم نور دوستانم په هغې د خفغان خبره دی چې ټول معلومات یې لینک ورکړل شوی دي. ځان نه پازابي چې دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې تاته لیکي چې لیسانس پکې شته دی که نشته، ماسټري پکې شته دی که نشته، انګریزي خو به په کار کې نه. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا دی ته چې تاسو خپله لاړ شي لینک کلیک کړي بیا پاڼې ته لاړ شي معلومات ترلاسه کړي بیا غوښتنلیک ولیږي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغو ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شمه. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده. صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي څه پلانونه لرئ. تر څو کله چې دا واخره اورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنی چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی. د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي خو معیاري امتحانونه وي. د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورکړ ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو نه کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د آزادی میلمه. سلامونه او خیچاری نوریاس نوریم. د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دی خبرونه ته ملمه کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندی اوسی. هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او خیچاری.
ډاکټر صاحب د غاخونو په اړه خو پوښتنې زخت زیاتې دي، سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي، خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې تاسو په اړه پوه شي چې د غاخونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب، ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي، شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلی ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوم، تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلي چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوئ، په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کاملا نوی صاحب، نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې، آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلوفشیل سرجري مو ورته وایي، او بخش هم د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې، مشکلات او مریضیانې، ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنې داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 9300 مواردو کې دننه په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کوم ستونزه موږ نه لرو. اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټولې ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنې که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند هغه کیفیت وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر کلینیکونو ته د غاښو درملنې په خاطر باندې. نو کاملا یو د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه. نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي، خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري. نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې هم وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي، د خلکو مراجعه زیاته شوې ده د غاښونو مرکزونو ته د تداوي
نسبتا؟ په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو، او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا هر اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، د هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدا د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو ضروري او لازمه ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتمن باید مراجعه وکړي چې یو چیک اپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغه ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه راوځي او غاښونه لویږي، کله د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني؟
غاښونه هغه عضو یا مهمه عضو په خوله کې د چې د ژوولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو، ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظه استتیک استلام ورته کاروو، داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه وسیږي، هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی، کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه وسیږي، دا خبرې ګډ وډې همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژوولو کې. دا ډېر اړینه رول لري، کله چې صحیح مواد میده نه شي، ونه جوړ شي، بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضو ده چې باید ډېره توجه ورته وشي ترسو لاسه ورنکړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه راباسي او دغه پروسه تکمیلیږي، بله
د تعداد چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحلې غاښونه لرو، چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدې چې ورته وایي، یا ملکي توت ورته وایي، یا موقتي غاښونه ورته وایي، او بل چې د دایمي غاښونه دي. چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي، د هغوی تعداد په شل عددو ته رسیږي، او د دایمي چې دغه دوه دېرش عددو ته رسیږي. بیا په ځینو کې هغه آخري غاښونه چې د عقل غاښ ورته وایي، بیا په ځینو کې هغه اوسیږي، او ځینو کې نه اوسیږي، یا په ځینو کې اته ویشت اوسیږي په مجموعه کې د دایمي غاښونه، هغه البته په لویانو کې، او ځینو کې بیا دوه دېرش تعداد اوسیږي. د شیدو غاښونه چې دي، هغه شیري غاښونه دي، د هغه ساتل هم ډېر ضروري او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسیږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده، کله چې غاښ خراب شي یا په درد شي، والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی، دا خو بیا دایمي غاښ راخیږي، دا باید وویستل شي. چې دا هم ډېر یو غلط باور ده، ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي، دا خپله موږ ورته سپیس مینټینر ورته وایي، یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وویستل شي، یا په هغې ځای کې هډوکی جوړ شي، او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې هېڅ نه راخیږي، ځکه په پاس په سر باندې دلته هډوکی جوړ شوی دی، دا یوه مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډېره زیاته ضروري ده، ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره، او همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي، د تغذیې فیل د هغو هم متاثره کېږي، د وده صحیح نه اخلي، ژامې صحیح هډوکی حرکت نه کوي، ځکه د ژامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونه هم رول لري، او فشار وردی په ژامې باندې، دا سبب لدی کېږي چې ژامه هم نمو یا رشد په طبیعي یا نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي، په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دی چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي، نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې. اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده، زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوي دي.
بل نو دا یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخېږي، غیر منظم اوسېږي. د دې تداوي لپاره لپاره تاسو اشاره وکړه مغه سیمپی جوړ ته وایي. دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې همدغه مخکې مو چې اشاره وکړه، کله چې شیری غاښونه یا هغه د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایو، که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي راخېږي مخکې له وخته، که دا لري شي یو لامل د بې نظمي دا کېدای شي. بل نور لوامل جینیتیکي عوامل هم په دې کې دخیل دي، لکه که د یو ماشوم ژامه کوچنۍ اوسېږي، مثلا دغه تعداد د غاښونو مونږ چې وویل د غاښونه په ژامه کې ځای نه شي، به دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا هغه ارک مونږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون راشي، یو بې نظمي رامنځته کې. په دې کې د جینیتیک د ارثیت رول هم دخیل ده، همداسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمي د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې رخیږي کله چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي والدین. نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي، یعنی د طبي یا نارمل حالت نه زیات دي، شمېر زیات دي، بیا هغه ویستل کېږي. په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي، نو مراجعه کوي کاملا. نو دا درملنې هم د نننه په افغانستان کې ترسره کیږي، حتی د بهر څخه هم زیات شمیر ناروغان د سیمپیج لپاره ورتلو سیم چې ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي، د بهر نه هم د اروپا نه او امریکې نه هم یو چې دا زیات موږ دلته ناروغان لرو، ځکه چې هلته دغه قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډېر زیات ده، هغوی نشي کولی. نو دلته راځي بیا خپل تداوي او درملنه کوي، بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله، دا ډېر جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډېر زیات لګښت لري، او هغو هیوادونو ته دوی ځي چې هلته دغه لګښت یې کم وي. دا ښه خبره ده که چېرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري او په خپل افغانان چې ډېر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب، دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان، کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو چا ته وایي چې تر اوسه پورې عقل دندان نه دی راوت
خروج دې خاطر باندې څنګه دا یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده، یا هغه مچورتي او پوخواله ذکر یو سره منځ کېږي. نو په دې خاطر باندې د اصلي نوم یې ورته د عقل دندان چې ورته ایښی دی، د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. دې مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا ملویانو غاښونه تعداد په 2 رسیږي، او دې کې دغه څلور عقلي غاښونه چې دوه په لاندې جامې کې دوه په پاس جامې کې راخیږي. نو دا غاښونه دي چې له آخره اکثرا هډوکی هلته د جامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جرایان هم کله کله له ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې هلته په جامې کې امپکت اوسېږي یا مخفي اوسېږي. په ژوولو کې هم البته که د خپل هغه د جامې لم چې ده هغه طول چې ده کافی اوسېږي، ستونزه نه رامنځته کوي. یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسېږي یا بې نظمه اوسېږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په ژامه کې اوسېږي، کله کله دا داسې ورتیکل یا افقي توګه اوسېږي. نو په دې صورتو کې د دې جراحي ته ضرورت ده، او که خپل په نارمل حالت کې اوسېږي بیا څه کوم ستونزه نه رامنځته کوي.
ډېر ځلې په اروپا کې باسې زه نه پوهېږم چې ولې
د آخري غاښ ته مونږ وویل. نو هغه آخري غاښ چې دا په ژوله کې په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري، ځکه مونږ درې غټ آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده، بیا دریم ده. دغه دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې. او بل یو ولت دا په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر آخري ده، کله چې برس آخر ته رسیږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي، باوجود دې چې هغه غاښ دې چې ډیر نه وخت راوځي، اته تلس کلنی کې مخ کې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټولو نه زړه اکثرا خرابېږي. لکه په دې کې دا چې پاکول دې سخت دی، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه ریښې ته راوځي، دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسی ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې ده هغه ریښې مشخص نه دي، کانالونه یې ډیر پیچیده دي، مغلق دي. نو لاسرسی د عصب کشی په وخت کې زیات ورته نه کیږي، نو په دې خاطر باندې دا سر صاحبان دی غرب کې هم او دلته زنه په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وویشتل شي په دې خاطر باندې.
بله ډاکټر صاحب، احمد تاسو د غاښونو د پاکاری وویلې، وایي چې درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې که چا مثلا خپلو غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو هغه ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو له ګوتې نه ډېره استفاده کېږي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه زه نه پوهېږم چې ځینې نور، خو اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې. کوم یو ډېر مؤثر دي او آیا ټولې ګټې رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرې مینځي، او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرې مینځي، او که کوم وخت ډېر مهمه ده؟
لوی صاحب ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده. دغه اورال هایجن یا صحت خولې یا پاکوالی د خولې دا ډېر زیات ضروري مهمه خبره ده. خو غاښونه کله چې دا پاک نه شي، غاښونه حفظ صحیح مراعت نه شي، غاښونه تخریبېږي، له منځه ځي، تورېږي، چینجی وهي، بیا وروسته ده میکروبونه د غاښ دننه، هغه مغز پلب ورته موږ وایو، مغز د غاښ ته دننه کېږي، او بیا همداسې هډوکي ته میکروبونه انتقالېږي، آبسیګانې او چرکونه په مخ کې را پیدا کېږي. حتی له یو وړوکي درد څخه واخله، ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آبسیګانې زیاتې رامنځته شي، د خولې سقف چې ده دلته انتانات منتشر شي، بندش د تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې ده مسله د پله بوی د خولې ده، کله چې یو څوک حفظه نه مراته، موږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي، هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس، کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره، ملګرو سره، فامیل کې، دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظه یا بهداشت خولې چې ده، یا اورال هایجن یا پاکوالی د خولې، نوري صاحب دا درې پایې لري. یو پایه چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده، چې منظمه پر څلورو ساعتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي، یو سهار او یو مخکې له دې چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې دا ډېر ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده، ځکه شپې لخوا چې دا دغه لاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوه چې موږ ورته وایو، دا کمیږي یا قطع کېږي. کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي، اوبه اخیستل کېږي، دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي، او میکروبونه کولونایز نه کېږي، یعنی تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغۍ او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډېر زیات ضروري دي او مهم دي. او د ورځې خوا اکثرا د دفتر و دیوان و د کاروبار و اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات اخ کېږي. خو دغه دوه په څلورو ساعتو کې باید دوه ځله برشنګ یا برس وشي، او خصوصا د شپې لخوا چې دا ډېره ضروري ده. یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په څلور ساعتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د تارونو سره پاک شي. دا هم یو ډېر مهم او اړینه کار ده، ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکېږي. مثلا دا اوبله چې ده استفاده د دهنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو، یا د کنګل د وایانو چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي، چې دا هم له دې نه هم باید استفاده وشي، هم د خوشبوي د خولې لپاره، او له دې چې میکروبونه او جراثیم له خولې نه له منځه لرې شي او پاک شي. نو دغه درې پایې ضروري دي. او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه، نو مسواک هم ضروري ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي، هغوی ته هم غاښونه هغه هم زیات صفا کېږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړله، ډېر خلک رښتیا هم له دې نه ځورېږي. په افغانستان کې یو علت تاسو وویل چې هغه دا ده چې خلک ډېر خپلو غاښونو ته توجه نه کوي، پاکې نه ساتي، په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کېږي، او دا هم یوه ناروغي ده. دغو خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ، څه ورته وایئ چې څه باید وکړي؟ او دا یوازې دوی هم نه زوريږي، بلکې د کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي. لدی
کاملا دا هم د یو مهم پوښتنه ده. نوري صاحب، خپل مل ادور یا بوی د خولې چې دا دوه لاملونه لري، یو سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسېږي هغه رامنځته کېدلی شي، او 90% په دې کې دغه د خولې حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه، دا پکې رول لري. یعنی 90% د دې وضعیت هغه ته فیصدي ده، یعنی کوم غاښونه چې خراب اوسېږي، په دې کې غذایی مواد راټولېږي، دا مواد بیا ورستېږي، دا تخمر کوي، اوګازات تولیدېږي، باکتریانې دلته مداخله کوي، اسیدونه رامنځته کېږي، غاښ هم خرابېږي. دغه یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. همداسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې کې وسیږي، مشکلات وسیږي، د معده تکالیف وسیږي، همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي، یا ځینې شکر ناروغیانې دي. نو په مجموع کې که موږ وغواړو چې دا وقایه شي یا درملنه وشي، په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي. کله چې 90% مسله نه وسیږي، بیا هغه 10% نور مرضونه کیدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر صوبانو ته داخلي بخشو ته یا نورو بخشو ته راځي شي او ستونزې حل شي.
څوک چې نسوار کوي، چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي، څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړله چې عوامل ډېر دي. هغې کې یو ناپسند عادتونه دي. په ناپسند عادتونو کې یو هم همدا مسله د نسوارو، دخانیاتو، د سکرتو، د دې مسایلو دي. او بل دغه ماشومانو کې ځینې ماشومان لاسومان خپل دغه تم چې ده یا شف چې ده دا ګوته په خولې کې اچوي، چې ده دوامداره د غاښونو مخکې داسې باسي د بې نظمي په غاښونو کې رامنځته کوي. او کوم کسان چې د سخت چیان رویده هم ناپسند عادتونو کې راځي، مثلا بادام او خسته او چارمغز د شان غاښونو سره متویده هم راځي. نو نسوار او سکرب چې ده هم تغیر د رنګ د ډسکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر د رنګ په غاښونو کې رامنځته کولی شي. او همداسې په کوم ځای کې یا ساحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار ږدي، په هغې ساحه کې ډېرې جدي ناروغیانې او کانسرونه، سرطانونه هم د نسوارو او د سکرتو په واسطه باندې رامنځته کېدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي، ځکه ډېرې جدي ناروغیانې بیا رامنځته کولی شي، هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه، تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب همت ډېرې خبرې شته چې موږ او تاسو پې وغږیږو، خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي، هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي که لږ رڼا پرې واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې ده یا مرض چې ده، هغه موږ ورته کریس وایو، یا د غاښ چنجي وهل، یا هغه سوری رنځ ورته وایي ځینې کسان. یو عمده لامل چې ده غټ مرض چې ده، چې د دنیا په سطح باندې انسانان دې سره یو چالش ته، ډېر غټ چالش ته، او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په حتی تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګېږي. ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو، بیا د دې یاد کول چې دا شته، یعنی لګښت زیات راځي. او بل مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغیانې دي. کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نه شي، درملنه نه شي، همداسې د اوریو ناروغۍ هم رامنځته کېږي. کله چې دا د اوریو ناروغۍ رامنځته شوه، هغه اتصالات چې غاښونه یې راټینګ نیولي دي، خپل اوری چې وظیفه محافظت د غاښ هم ده، د هډوکي هم ده، بیا کله کله چې اوری ناروغۍ مخته لاړې شي، د غاښ لقی را پیدا کړي، داسې خوځېږي، موبیلیټي چې موږ ورته وایو، نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په جامه کې یا په خولې کې، همداسې دا ستونزې دي. او بله بې نظمي د غاښونو ده، چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي، مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي، بیا وروسته په غاښونو کې بې نظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته شوه وکړله، د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان که په ورستي کې راته ووایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو رخصتوي، ورستي توصیه چې ورته کوي، که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکړي اوریدونکو ته، اوریدونکو به هم واوري او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت ته نور هم توجه وکړي، حفظ الصحه ته توجه وکړي، مهرباني.
لوی صاحب ډېرې ښه ټکي ته اشاره وکړه. کله چې یوه درملنه ترسره کېږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي، ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي، باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو په چې ویلي دي، په ماغه لاره مخته لاړ شي. او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي، بیا څو میاشتې نه معلومېږي، درک یې نشته، بیا را پیدا شي، بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوې اوسېږي. او بله مسله دغه پاکوالی د خولې، دا هم حفظ الصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره، دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي، ترمیم شي، جوړ شي، ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع اوسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي، یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي، نوري صاحب د دې حفظ الصحه چې ده، مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو، اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي، درې ځلې ته ورسوي، څلور ځلې ته ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده. او خپله د حفظ الصحه یا اورال هایجین په عمومي توګه خبرې وکړلې، په دې اړه باید ډېره زیاته توجه وکړي چې تر څو غاښونه خراب نشي او ناروغۍ زیاتې نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ، د حفظ الصحه، د تداوي، د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان،